دا مشال اړیو دا محل په پیښور کې د ګرمي دولس او په کابل کې یولسمی بجې دي. په دې خبري غړې کې مو زه ګل ایاز او پامیر ساحل هرکلی کو. په روانه خبري سات کې مو دا قبایلو خیبر پختونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. خو اول تازه خبرونه له پامیر ساحل او
د پاکستان حکومت د اقتصادي حالت سمول لپاره د غیر ضروري او قیمتي شیانو پر درآمد بندیز لګولې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ د یو احتجاج له لارې له حکومت غوښتي چې په شمالي وزیرستان او بنو کې د هدفي بریدونو مخه ونیسي. او اوکراینی ولسمشر ویلې دي چې روسي ځواکونو د هیواد دونباس سیمه د په وینا په بشپړه توګه ویجاړه کړې ده. بشپړ خبرونه د پاکستان حکومت د هیواد د اقتصادي او مالی وضعیت د سمولو په مخه د گاډو او موبایل ټلیفونونو په ګډون د لسګونه قیمتي او غیر ضروري شیانو پر درآمد بندیز لګولې دی. حکومتي ویاندې مریم اورنګزیب پرون ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل، په دې کې د ځنو برقي سامانونو او والاتو شخصي وسلو سینګارتوکو او د دروازو او کړکیو سامانونو په ګډون 18 شیان شامل دي. نوموړي ویل د دې اقدام مخه د ګرانۍ کنټرولول او د بهرنۍ وسارو د زیرمو د خوندیتوب دی. مریم اورنګزیب داوه وکړه چې د دې کار په نتیجه کې به پاکستان وکولی شي چې د یو کال په موده کې د شپږ ارب ډالرو زیرمې ولري. په تیرو شاوخوا دوه اونیو کې د روپۍ ارزښت مسلسل د کمیدو په حال کې دی او پرون د بازار تر تړل کېدو پورې یو امریکایي ډالر په 200 روپیو خرڅېده. پاکستان له څه د پاسه درو کلونو راهیسې د بهرنیو اسعارو له کمښت او یو لړ اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. همدا لامل دی چې هغه هیواد په 2019 زیږیز کال کې د پیسو له نړیوال صندوق IMF د پور اخیستو ته اړ شو. په عین حال کې پاکستاني چارواکو روانه اونۍ په قطر کې له IMF سره د نوي پور پر شرطونو خبرو ته دوام ورکړی دی. پښتون ژغورنې غورځنګ پر حکومت غږ کړی چې سمدستي دې په شمالي وزیرستان او شاوخوا سیمو کې د حملو مخه ونیسي. د غورځنګ غړو او ګڼو پلویانو پرون د بنو په جانیخیلو کې تر هدفي حملې او په بکهخیلو کې تر چاودنې وروسته احتجاج وکړ او له حکومت یې وغوښتل چې د وسلوالو پر ضد پریکنده اقدام وکړي. د غورځنګ یو مشر لطیف وزیري مظاهرې ته په وینا کې ویل، له دوو لسیزو راهیسې حملې روانې دي چې دوی د درېدو غوښتنه کوي.
نن یو ځل بیا د نوي جنگ آغاز شوی دی. نن که په جانی خیل کې بل ټارګټ کیلینګ وشو، د سکولې نه میز لګیایي، د مل سکیم واک درون دي، مسولین او تکو سناتی ور تکو چې دا پردای جنگ ته دغه خوره نه لری کا.
ورزنګ دا مظاهره پر داسې محل کړي چې پرون په جانی خیلو کې وسلوالو د اف سی او سرتیرې وواژه. پولیس وایي عمر حیات کلی ته په چوټۍ تلی و چې وسلوالو د کور مخې ته وویشت. تر دې مخکې پرون سهار د میرالی د کالج دوه ښوونکي په خپل ګاډي کې روان ول چې په بکهخیلو کې په چاودنه کې ژوبل شول. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي وسلوالو د ښوونکو په ګاډي پورې مقناطیسي بم نښلولی و، خو د بنو یوه پولیس چارواکي پرون مشال راډیو ته وویل چې د شیر علي وزیر او انور خان د وړ ګاډی د سړک غاړې بمي چاودنې ښکار شوی دی. د دواړو پیښو ذمواري چانه د منلې. انتظامیه د غورځنګ د مظاهرې او انتقادونو په غبرګون څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې دا خبره تکرار کړې چې په شمالي وزیرستان او جانیخیلو کې د وسلوالو پر ضد اقداماتو ته دوام ورکړی دی او د سیمې امنیت ته ژمنه ده. په سوات کې د ډاکټرانو ټولنې له حکومت غوښتي چې په شمالي وزیرستان کې د تختول شوی ډاکټر ژر تر ژره خلاص کړي. د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو صوبایي ټولنې او د ځوانو ډاکټرانو اتحادیې مشرانو پرون ماښام په خبري غونډه کې ویل چې ډاکټر زیشان په شمالي وزیرستان کې د پولیو واکسیني څاڅکو ورکوونکي روغتیايي کارکوونکي روزل او که حکومت یې د خوشي کولو لپاره سمدستي اقدامات ونه کړل نو په احتجاج به لاس پورې کړي. حکومت د ډاکټرانو د څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو د مې پر 14 د شمالي وزیرستان انتظامي او پولیسو مشال راډیو ته ویلي ول چې ډاکټر زیشان نامعلومه کسانو تښتولی دی. د سوات د هغه ډاکټر د تښتونې ذمواري چانه د منلې، خو چارواکي زیاتوي چې د خوشي کولو هڅې روانې دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د افغانستان د ټلویزیونونو پر ښځینه ویاندویانو د مخ پټولو پر جبري کېدو انتقاد کړی دی. د سازمان د ښځو د څانګې مشر حیدربار پرون پر ټویټر په بیان کې ویلي دي چې طالبانو له عامه ژونده د ښځو د لرې کولو لپاره په چټکۍ خپل کمپین ته دوام ورکړی دی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر هم په یو بیان کې د طالبانو اقدام غندلی دی او دا یې د شرم وړ بلل. لرلی دی. تیر ورځ د افغانستان یو شمیر شخصي ټلویزیونونو تایید کړه چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو ورته ویلي چې ویاندویان دی خبرونه په پټ مخ وړاندې کړي. هلته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تر نیوکو وروسته د خپل حکومت د اقدام ننګه کړې او بیګای رسنیو ته ویلي چې دا دینی امر دی چې ټولې ښځې حجاب او نقاب مراد کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د مې د لومړۍ اونۍ په پای کې د حجاب په اړه فرمان خپور کړ چې له پراخ نړیوال غبرګون سره مخامخ شو. خو د طالبانو حکومت وایي دا کورنۍ موضوع ده او بهرنیانو ته پکې د مداخلې اجازه نه ورکوي. اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلی دی چې روسیې ځواکونو د هغه هیواد د دونباس سیمه د په وینا په بشپړه توګه ویجاړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپل بریدونه زیات کړي دي. زیلنسکی بیگانه وخت په ویډیوي وینا کې پر روسیې ځواکونو دا تور هم پورې کړ چې هغوی چې څومره امکان لري همره اوکراینیان وژني او په حملو کې زیانونه اړوي. نوموړي دا تور تکرار کړ چې روسیه توکم وژنه کوي. زیلنسکی وویل هغه سیمه په دوزخ بدله شوې او دا چې دا مبالغه نه ده. اوکراینی ولسمشر وویل د مې پر 19 په سیویرو دونیتسک سیمه کې د روسیې ځواکونو په بیرحمانه او مطلقه بې حسه بمباری کې 12 کسان وژل شوي دي. د ویل پر اودیسا سیمې او د مرکزی اوکراین پر خارونو مسلسله بمباری روانه ده او دونباس بشپړ ویجاړ شوی دی. مسکو د زیلنسکی د تازه څرګندونو او تورونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي. اوکراینی ولسمشر ویل پرونی د برتانیې له وزیر اعظم بوریس جانسن او د اروپای ټولنې د کمیشن له مشر اورسولا فن در لین سره د مالی مرستو کرنیزو برآمداتو د د په وینا له ازوفستاله د اتلانو ایستلو او په ګډون پر یو شمیر موضوعاتو خبرې وکړې. د خبرونو پای
خبرونه بل مشال رادیو واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. که شر سروان کړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. د باجبل په نوګۍ کې مزارچانو یبې تاڼۍ ته اور لګولې په اړه تازه تفصیلات په روانه کړې کې اوریدل شي. د پاکستان حکومت د روپۍ ارزښت لوړولو او د اقتصاد سمول لپاره د لزګونو قیمتي او غیر ضروري شیانو په درآمد بندیز لګولې دي. پښتون ژغورن غورځنګ پرون په احتجاجي مظاهره کې د جاني خیلو او بکاخیلو د تازه بریدونو غندنه وکړه او ویل چې له شاوخوا دوه لسیزو راهیسې روانه ناملې کې ګڼ خلک وژل شوي دي.
چکلا و دا خورتا یه پا دمی رو بڑلا به دمیش کوم آقا مشرون آقا افسرون چه آپا کسا پیدل آقا یه ترگیت کرل.
تحریک انصاف ګوند د پاکستان سپریم کورټ له لورې د لوړپوړو جنایي قضیو د پلټونکو پر تبادلې د بندیز امر استایلی دی. خو د مسلم لیگ نون مخکخي مریم یو مشري مریم نواز ویلي سپریم کورټ دی د تحریک انصاف ګوند د بهرنۍ تمویل قضیې نوټوس هم واخلي.
فورن فنډینګ کیس کو 7 سال سے دبا کر رکھنے پر بھی ہونا چاہیے.
پاسوات کې په پرمختیاي چارو کې د ولسی وګړو د نظر او شمولیت په اړه یو غونډه شوه چې ورته بلدیتی چارواکو او ځای خلک ورغلي ول.
ترسو پورې د خلکو رائے په یو ترقیاتا منصوبه کې شامل نه ني نو هغه ترقیاتي منصوبه کامیاب نه شي کېدی.
نور موضوعات هم تاسو لپاره لرو له مشال رادیو سره اوسئ. مشال اړتیا تاسې غوږی د خبرونې په پیل کې مونږ څنګه تاسو ته وویل چې نن په باجول کې په نابګۍ کې یو پیښه شوې ده چې مظاهره چان په یو تاڼې ورغلی ول او هلته هغه تاڼې ته اور هم لګولې دي. په دې کې ځینې راپورونه تر مخه یو تن وژل شوی دی په تاڼې کې دننه. په دې اړه به تازه تفصیلات یو له هغه ځای نه د مقامي خبریال څخه اخلو. کوشش کوو چې هغوی سره رابطه څنګه وشي نو د باجول د ناوګۍ د دې پیښې تازه حال به له تاسو سره شریکو. خو په روانه ګړۍ کې تاسو لپاره په بېلابېلو موضوعاتو راپورونه لرو نو کوشش کوو چې که چرې رابطه روغه شوه نو هغوی سره به خبرې وکړو. خو ستاسو پام د لومړي رپورټ په لور راګرځوم. په پاکستان کې په تیرو دوو اونیو کې د روپۍ ارزښت کمیدو بهیر روان دی او پرون هم یو امریکایي ډالر په 200 روپو خرڅېده. په کراچۍ کې د کرنسی ایکسچینج کاروبار د یو غړی ظفر پراچا تیر ورځ مشاله لته ویل چې په پاکستان کې د ډالر تقاضا په زیاتېدو ده. دې حالت ته په کتو حکومت د کفایت شاري اقدامات اعلان کړي دي. حکومتي وایاندې مریم اورنگزیب تیر ماښام په اسلام آباد کې خبری غونډې ته هم خبری کړي دي. تاسو پام باندې رپورت په لور راګرځوم با خو څنګه تاسو مویل چې دا باجوړ پیخې چې دا پاغي اړه ما موږ سره دا غزای یو مقامی خبريال عرفان را سره ټلیفون په کرخه دي. عرفان زما غږ درځي ستړي مشي عرفان لگ تازه حال رات شریکی چې دا باجوړ په نوګی کې دا یو پیخ شوی دا تازه حال سری
بالکل گزر سب داس ناوگی چکم تحصیل دے ہیڈ کوارٹر تقریباً دس کلو میٹر زر دے دا پدغه کې ناوګي چې کومه سیمه ده دلته کې یو درې ورځې مخکې یو کس چې کوم دی هغه به درک شو پرون او دغه شک چې کوم دی هغه په یو کس باندې کېده چې را دا کس چې کوم دی په دې کې ملوث دی. پور کېدو کې کله چې دغه لاش پیلو شو نو خلک هغه کس گرفتار شو او خلک چې کوم دی هغه مشتعل شو هغه په ناوګي تانه باندې چې کوم دی ورله هغه درې کلی خلکو او په تانه باندې حمله وکړه تانه ته ورم واچو دغه شیشه هر کې مات کړی او ملزم چې کوم دی هغه بهر رويستو بیا پکانو تو برګو باندې راواله دي چې هغه په نتیجې کوم دی هغه مرشوې دي. دا باجول د ډي پی او څه مت تر مخه دا ملزم چې کوم په دې باندې شک وکړي را دي د خطر واردان کې کوم دی دا کس ملوثو او دا عدالت یا دغه تنو وړاندې کړی شوی ځکه چې د شک په بنا باندې دا نیولې وو خو دې باندې اف آی آر یا پلس نو در شوی د شک په بنا باندې دی نیولې وو او دغه مشتعل خلکو چې کوم دی دغه بس ورغلي او دغه تانه باندې هم چې کوم دی حمله کړې وه غورې واچلې وو دغه شیشې هر څه مات کړي وو دغه نه پس چې کوم دی چې کله کس بهر ویستو نو هغه پکاڼو باندې ویستلې پته بربو وایو او هغه په نتیجه کې چې کوم دی هغه مړو.
په دې کې د پولیسو لخوا څه اقدام شوی دی او کنه اوس حالات څنګه دي په هغه ځای کې؟
بالکل جی پولیس چکم دے رخ پر کاروائی شروع کر دی اور کہ چکم دے نہ شکمن کسان چکم دے ہم نیول دی ڈی پی مو ڈی پی او چکم دے باجوڑ دے عبد الصمد خان اگوی چرل دے کہ پتہ علاقہ کے چکم دے مکمل تحقیقات دی خبر روان دی چرا وجہ کہ کم خلق پلو سے چوں کہ پر اس طرح چکم دے شپی دا کارونو دا سے نشو کے درے چرا وجہ کہ یاد خلق چکم دے خلق لی دلے نو شپی دا
شناخت خبر تاسو کوی او دا تاسو وایئ چې د شپې د پیښه شوې ده نو د خلکو یا د مشکوک چې کوم دی کې ککړو د هغې شناخت مشکل و دی چارواکو لپاره؟
بالکل دغې دپاره چې کوم خلک هغې روان وو دي هلته فورن سر چپریشن شروع کړی چې کوم خلک بهر راوتي وو د هلکنو د شک په بنیاد باندې دی نیولی دي چې دغه خلک چې کوم دی کېدی شي په دې کې ککړي نو دغه چې کوم دی باجوړ چې کوم ښار هډ کوارټر دی نو دلته راوړي دي کسان اسینه چې بیا دلته په دغه کې هوشي او دلته کې اوسم چې کوم دی سر چپریشن روان دي د خلکو خلاف او چې کوم عناقید یې غیب مو پولیس چې کوم دی په خپل ورخه کې نشته دي او دغه تل کوم سر چپریشن هم روان دي.
ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې عرفان د خپل ځان ډیر خیال ساتي. دا مشال اړیو درنو اردوونکو ل باجوړ نه مقامی خبريال عرفانو چې په د باجوړ په نواګۍ کې د پیخي تازه حالي را شریکو چې د باجوړ په نواګۍ کې بیګا شپې نه وخته مزارشانو په یو تانی ورغلل او الته هغه ته ور ورته کو او الته یو مقامی تن چې په تانه کې و هغه وجل دې په دې اړه تفصيلات راځي مخې ته او هغه تاسو سره موږ شریکو.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
مشال لوي تاسې غوګي په پاکستان کې په تیرو دوه اونیو کې د روپی ارزښت کمیدو بهیر روان دی او پرون هم یو امریکایي ډالر په 200 روپیو خرڅېده. په کراچۍ کې د اثارو د کاروبار د ټولنې یو غړي ظفر پراچا تیر ورځ مشال لوي ته ویل په پاکستان کې د ډالرو تقاضا په زیاتېدو ده. د حالاتو ته په کتو حکومت د کفایت شاري اقدامات اعلان کړي دي. حکومتي ویاندې مریم اورنگزیب تیر ماښام په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په وینا کې ویل د ګاډو او موبایل ټلیفونونو په ګډون یې د قیمتي او غیر ضروری شیانو پر درآمد بندیز لګولې دي. نوموړي ویل چې له دې کار سره به په دوو میاشتو کې دننه په هیواد کې د بهرنیو پیسو زیرمې زیاتې شي. په عین حال کې پاکستانی چارواکو په قطر کې د پیسو د نړیوال صندوق آی ایم ایف له چارواکو سره د پور پر شرطونو هم خبرو ته دوام ورکړی دی. شنونکي وایي د روپۍ ارزښت کمیدل د ولس پر ژوند مستقیم اغیز لري. تفصیل نیاز علی خان راکوي.
په کراچی کې د بهرنو پیسو بدلونکو ایکسچینج کمپنو اتحادی یو غړی ظفر پراچا د مای په 19مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د وړاندې نامنګ او د اقتصادي چارو کارپوهانو د پاکستان د اقتصاد په اړه کومي اندېښنې خودلې وي هم هغه وشوي.
آج ایک اور خراب دن را پاکستان کی معیشت کے لیے
دی وای چې نن د پاکستان د اقتصاد لپاره بلا بدر وځوا چې ډالر له 200 روپو پورته شوی. په هیواد کې د ډالر غوښتنه یا طلب په دوامدار توګه مخ په زیات دودی او په داسې حال کې بیا له بهر څخه د عامو پاکستانیانو لخوا د ډالر راستول هم راټیټ شوی. هر څوک غواړي چې د نرخ لوړیدو سره یو څه وګټم خو دا ښه کار نه دی. د پاکستان سټیټ بینک یا مرکزی بینک د رپورټ تر مخه په 13 یو اونۍ کې ډالر بیا 2 روپۍ او 2.5 پیسې لوړ شوی. د اپریل په لومړۍ کې د نوي حکومت لرا تک راځي په هیواد کې ډالر شاوخوا 10 روپۍ لوړ شوی دی. په پیښور کې شنن کې او د اقتصادي چارو کارپوها محمد مہتاب خان وائی چې ڈالر ارزښت سیوا کیږي نو اثر به په عام ولسوی
عوام باندې هم د دې بوج او د وسپو راغله هم دی او نور به هم راځي. ک پټرولیم مصنوعات چې هغه مونږه امپورټ کوو او هغه نور هم زیات شي دا غیر ریټونه نو د دې اثر به براه راست په غریب عوام باندې هم کیږي. زر مبادله ذخایر هم لاندې راغورځيږي.
دان رسپانی په خپل یو راپور کې ویلي چې په پاکستان د آی ایم ایف او د بهر هیوادونو شاوخوا یو سل 15 ارب ڈالر قرضہ دا. روان مالی کال کی چې د ڈالر بیا 240 روپے لوړ شوې دا چې ورسره په پاکستان د بهرنو قرضونو کې 1115 ارب روپے سیوا شوې دي. د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک پوهنتون د اقتصاد د سانګې استاد ډاکټر میراج الحق تمای په 19مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان د زپلی اقتصاد لپاره د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف سره لوزنامه کېدل او د زوړ پروګرام بیا بحالی ډیره مهمه ده.
پرون کې دوه کیسه میټینګ شوې ده د آی ایم ایف او د ګورنمنټ اف پاکستان. نو زما خپل خیال دا دی چې د ډېر هدف پورې د حکومت د ګورنمنټ اف پاکستان او د آی ایم ایف کې کوم مذاکرات دي نو هغه دا چې دغه پیکیج به مخ په وړاندې باندې ځي. دویم حکومت هم دا ډیسیژن پرون اخیستی دی چې موږ به سخت ګامونه چټو. نو دغه دوه خبرې داسې مخې ته راځي او که فرض کړه آی ایم ایف پروګرام مخ په وړاندې باندې ځي نو به پر روپۍ باندې پرېشر کمېدی شي.
بل لور ته وزیر اعظم شہباز شریف چې د ډالر په ارزښت کې پر لپسې زیاتوالی نوټس اخیسته وو د اقتصادي چارو پوهان یې د مای په 19مه اسلام آباد ته د مشورې لپاره رابللی وو. د دغه مشورې وروسته د بهرنو پیسو بدلونکو ایکسچینج کمپنیو مشر ملک بوستان د مای په 19مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
وزیر خزانه سره بیا آج بھی آن لائن میٹنگ ہوئی.
دی وای چې نن د خزانه وزیر او د سټیټ بینک د گورنر سره آن لائن ناشته کړې ده. په هیواد کې اقتصاد لډي رستونزو سره مخ دی. ډالر وستر بلی سیوا کیږي منګ حکومت ته مشوره ورکړي چې سخت کامونه واخلي. باید چې پر روانو څو ورځو کې حکومت سختي پریکړې وکړي او حکومت دې خپل د سوداګرۍ کسر یا تجارتي خساره کم کړي.
پر حکومت سره هم نو کې وو تجارتي خساره خپل کم کړي.
دوه ورځې وړاندې د خزانه وزیر مفتا اسماعیل هم په انلاین توګه د آی ایم ایف د ډلې سره په یو غونډه کې ګډون کړی وو او ویلي وو چې حکومت په ډېر ځل اقتصادي بحران قابو کړي. بلخوا د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب د مای په 19مه ماخام په اسلام آباد کې خبری غونډه ته ویل چې حکومت د اقتصاد د ملاتړ لپاره سخت کامونه اخیستي او د بهرنو هیوادونو څخه په لګجری گاډو او نورو توګو په امپورټ بشپړه بندیز ولګوه او چې د دې ګامونو سره به هیواد په کال کې شپږ ارب ډالر فایده وکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو په قطر کې د پیسو له نړیوال صندوق آی ایم ایف سره د نوي پور پر شرطونو او د پخوانی هغه د ستنولو د مودې پر غزولو خبرو ته دوام ورکړی دی. پاکستانی روپۍ په دوامدار ډول خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی او د مئی پر 19مه یو امریکایي ډالر په 200 روپو خرڅېده. بلخوا حکومت د کفایت شاری له پلان سره سم له بهره د ګاډو په ګډون د ودیش قیمتي او غیر ضروري شیانو پر درآمد بندیز لګولې دي. د روپۍ ارزښت څنګه کمیږي او د ډالر نرخ ولې لوړیږي؟ همدارس د ډالر نرخ لوړیدل پر ولس او اقتصاد څه اغیز لري؟ شاین بونیری دا پوښتنې له پوهانو سره څرګندې دي.
د پاکستان فارکس ایسوسیشن د مے پاتلسما د پاکستان په اقتصادي وضع د اندېښنې څرګندونه وکړه او زیاته کړه چې د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپے قیمت 200 تا پورته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د خزانه د وفاقي وزیر مفتا اسماعیل په مشرۍ پاکستانی پلاوی په قطر کې د پیسو د نړیوال صندوق د چارواکو سره خبرې اترې پیل کړې دي. پاکستان غواړي چې ایم ایف ورته د 8 ارب ډالر قرضه ورکړي او د قرضې د بیا ادا کولو موده هم وغځي. آیا دا مذاکرات به کامیاب شي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکي شیخ حسین وایي چې په دغه اړه په باور سره څه نشي ویل کېدی، خو ایم ایف به ګوري چې آیا حکومت زړورې پریکړې کولی شي او بله دا چې پاکستان کې سیاسي قرارې شته او کنه. نوموړی په دغه اړه نور وایي،
دا صرف دا خبر نه ده چې آئی ایم ایف بچې دی بس مذاکرات به کامیاب شي او فوراً به پاکستان ته یو قسط ورکړی شي او چې کوم هغه سره اصل اګریمنټ شوی و غالباً د شپږ ارب ډالر هغه به زیات شي او هغه به 8 ارب ډالرو ته لاړ شي. که یو ارب ډالر چې دی نیکسټ فیو ډیز کې هفتے دوه کې رام شي نو دا مطلب نه ده چې دا ټول مشکلات به اکدم حل شي. اصل خبره دا ده چې آئی ایم ایف سره چې مذاکرات کامیاب شي دی به یو پازیټیو میسج لاړ شي. استاد مذاکرات کامیابیدل پدې پاره کې څه پریډکشن کول ډېر زیات ګران دي. هغه وجه دا ده چې آی ایم ایف هم ګوري چې پاکستان کې د ټیم سټیبیلټی شته او کنشته.
پاکستان د تیرې سمو دې نه د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په هیواد کې د سیاسي بېقرارۍ له کبله کاروباري حل ځلې اغیزمنې شوې دي او د شیانو بې لوړې شوې دي. هغه کوم عوامل دي چې په نتیجه کې د روپے قیمت راوغورځيږي او د ډالر قیمت نور هم پورته شي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د سنټرل ایشیا اکنامک کوآپریشن په نوم د ادارې یو څېړنکار ډاکټر عبدالصمد خان وایي چې په پاکستان کې سیاسي بېقرارۍ د کاروبار کمزور شرې او د بهر ملکی قرضو په حجم کې اضافه اقتصاد اغیزمن کړی دی چې ټول فشار یې په پاکستانی روپے پریوته دی. نوموړی نور وایي،
د بجټ خساره مو سره ډیره زیاته ده، د تجارت خساره مو سره ډیره زیاته ده او په تیره تیره که مونږ د قرض د حجم ته وګورو نو ډیره زیاته ده. مونږ چې کوم دانو قرض په مونږ باندې مخ په بره باندې روان دي او دا ټولې خبرې چې کوم دی نو اخر کې د اعتماد چې کوم کمی دی، د څومره چې د بهر ملک انویسټرز دي یا ډومیسټک انویسټرز دي هغې ستا په روپے کې اعلی راضي انویسټ کوي، تجارت کوي چې ستا په روپے باندې هغې اعتماد دي، نو دغه غیر اعتمادي چې کومه ده نو بنیادی هم یو وجه ده چې دا ډالر چې کوم دی مخ په بره باندې روان دی.
بلخوا په پاکستان کې د شیانو بیې لوړې شوې دي او عام خلک په خپل ورځني ژوند کې د ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس یو چارواکي کریم خان وایي چې کچره دا لړۍ روانه وي او د آی ایم ایف او پاکستان ترمنځ د نو قرضو په سر معاملې هواري نشي نو کې دی شي د یو ډالر بیا 2500 روپو ته پورته شي چې ورسره بعد شیانو په بیا کې نور هم اضافه کیږي. د ډالر د بیا لوړې دوه په عام اولس اغیز وی. په دغه اړه نو موړه وایي،
موږ پټرول د بار نه چې کم دی نو امپورټ کوو، نو زمون کم چې برآمدات دي کم چې د بار متمن شزونه امپورټ کوو نو هغه ټول ګرانيږي موږ ته په پاکستان روپو کې. د دې نه علاوه ډېرې کارخانه داسې دي چې هغه را میټیریلز چې کم دی نو هغه د بار متمن امپورټ کوي چې را میټیریلز هم کارخانه دارو ته چې کم دی نو ګران ملاويږي نو هغه سره هم چې کم دی نو قیمتونه بنور سیوا کیږي. موږ چې بیرونی قرضه کم اغستې ده نو هغه ټوله په ډالرو کې ده چې کوم ریوینیو ده هغه په روپو کې را روانه ده او بار د هغې موږ چې کوم دی نو د قرضې چې کوم پی سروسز کوو سروس پیمنټ کوو نو هغه مطلب دار چې په ډالرو کې ده نو زموږ د قرضې چې کوم دی نو حجم مو سره هم سیوا کیږي.
په عین حال کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې حکومت د بیړني اقتصادي پلان د لاندې له بهره د 8 غیر ضروری توکو پر وړلو د بندیز فیصله کړې ده. له دغه وروسته وزیر اعظم شهباز شریف په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د دې فیصلې سره بعد د هیواد قیمتي زر مبادله خوندي شي.
شاید بدن لوچ تاسو رپورټ وړاندې کو. د پاکستان سپریم کورټ د لوړې کچې جنایي قضیو د تحقیقاتو لپاره پر پلټنیزو ادارو کې د سرکاري افسرانو پر تبادلو او نو چارواکو ته د چارو پر سپارلو بندیز لګولی دی. دا امر د مشر قاضي عمر عطا بندیال په ریاست کې 15 کسیزه جرګه گئی پرون د اوریدنې پر مهال وکړه. بندیال د مئی پر اتلسمه د احتساب په قامی اداري نیب د تحقیقاتو په وفاقي اداري اف آی اے او احتساب عدالتونو کې د پلټونو پر مهال د حکومتي مداخلت د تورونو څیرلو لپاره نوټس اخستی وو او جرګه گئی اعلان کړی و. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو د سپریم کورټ دا اقدام ستایلی دی. خو د واکمن ائتلافي حکومت ملاتړ ور باندې نیوکه کړې دي او د په حکومتي چارو کې لاسوهنه بلل ده. شننکه وای نوې حکومت اکثر لوړپوړي افسران بدلوي او نوې داغي پر ځای ټاکي. نور تفصیل د غلام غوس په دې رپورت کې و.
د سپریم کورټ لخوا په نیب اف آی اے او احتساب عدالتونو کې د حکومت لخوا د تفتیشي افسرانو د تبادلو او مداخلت په سر د اسخود نوټس رستو د مئی په 19مه نیټه لومړی اوریدنه د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ د 15 کسیزه بنچ لخوا ترسره شوه. ستر عدالت د احتساب د لوړې کچې په کیسونو کې د دې کیس د فیصلې پوري حکومت د احتساب په قومي اداره او نور پلټونکو ادارو کې د افسرانو د تبادلو او نوي افسرانو ته په دغه ادارو کې د دندو د سپارلو نه منع کړو. د پاکستان تحریک انصاف بیلابیلو سیاستوالو په وزیر اعظم شهباز شریف او داغه په زوی حمزه شهباز د احتساب د کیسونو په تړاو د سپریم کورټ د دې ګام ستاینه کړې ده. خو په ایتیادی حکومت کې شامل د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو په دې نیوکه کړې دي او د سپریم کورټ د اسخود نوټس د حکومت په معاملاتو کې مداخلت بللې دي. د مسلم لیگ نون مرستیالي مشر مریم نواز په سرګوده کې د مئی په 19مه نیټه د خپل ګوند کارکونانو جلسې ته په وینا کې وویل چې کله په عمران خان د عدم اعتماد په لړ کې سپریم کورټ د مرستیال سپیکر قاسم سوری رولینګ معطل کړو نو د هغې وخت نه عمران خان په عدالت او قاضیانو نیوکه کولې. خو اوس مهال د سپریم کورټ ستاینه کوي. خو مریم نواز زیاته کړه چې په نورو ډیرو مهمو معاملاتو هم عدالت ته از خود نوټس اخیستل پکار دي.
سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ کہنا چاہتی ہوں
زد پاکستان ستر عدالت تا ویل غارم چکل تا دا شہباز شریف پزد از خود نوٹس اگستلے دے نستا دیر مننا. خو بشیر میمن چې د اف آی اے مشر وو نو داغه په لګول شوی تورونو هم د خپل اندی یو نوټس پکار دی. شهزاد اکبر چې اف آی اے او نیب کارولو نو په هغه هم یو نوټس پکار دی. او د فارن فنډینګ کیس چې د وو کلونو نه فیصله کیږي په هغه هم یو از خود نوټس پکار دی. په پیښور کې د خبریال او سیډونکو محمود جان بابر نوی پوښتنه وکړه چې د موجوده حکومت سیاستوال ولې د احتساب په اداره او د پلټنو په وفاقي اداره کې د افسرانو د تبادلو او نوي افسرانو ته د واک په سپارلو نیوکه کوي. نو په جواب کې هغه وویل
مسلم لیگ نن خدا وایي کنه چې زموږ خلاف د ارس چې کومو د سیاسي انتقام په تور باندې په پی ټی آی په حکومت کې شو. زما په خیال باندې چې د دې ارس کې لګي دي خلک هم ارس ګوري په کار د دې چې د ثبوتونو د مخه تراوستې چې سپریم کورټ په دغه طریقه باندې د هر خبرې باندې عدالت لګی او وی چې راضی ما ته وای چې تاسو ستاسو بارک زموږ خیال دی چې تاسو د بدنته په بنیاد باندې ارسه کوي. د سره به د ملک اون چلی دا ارسه د پیپلز پارټي په وخت کې هم شو چې کله افتخار محمد چودري د پاکستان چیف جسټس وو. نو سیاسي جماعت تک په ازادۍ سره د کار کولو موقع ور نه کړی شي نو هغه به څنګه به خپل کار وکړي لکه د هغه اعتماد به څنګه جوړیږي.
په پیښور کې خبریال او سیډونکو شمیم شاهد وایي د نوي حکومت د راتک سره په ځینو ادارو کې د افسرانو تبادله د هر حکومت په دور کې کیږي او عدالتونو ته په دې عمل کې مداخلت نه دی پکار.
دا خود حکومت حق ته چې هغه حکومت واخلي او هغه د افسرانو بدلې وکړي یا د هغه کې دیو دینا بل دی ته کې دا غټه وجدار چې مخکې دلته کې پاکستان تحریک انصاف حکومت او او د پاکستان تحریک انصاف کې چې کم چارواکي په کومو کومو دو کار کو نو هغه خو د حزب اختلاف سره ډیر زیاتی او کړو. نو ظاهر خبر ده چې د دې بدلی چې کوم دا خو په کار و او اوس چې دا دلی دا غي نوټس سره زمان دا ده چې دا یو خبره نه ده. دا جمهوری سیاسی نظام کمزور کول دی او زما اندازه دا ده چې د دې به نتیجې خینی.
خو په سپریم کورټ کې د مئی په 19مه نیټه دغه کیس د اوریدنې پر مهال مشر قاضي عمر عطا بندیال په خپلو سرګندونو کې ویلی دی چې د دې از خود نوټس په سر د چا لخوا د دوی د ستاینې ضرورت نشته او نه دوی د چا لخوا د نیوکونه په یره تره هکې دي، بلکې دا ګام یې د قانون او انصاف د یقیني کولو لپاره اخیستلی دی.
غلام غوث چې تاسو رپورټ وړاندې کوو په پېښور کې د غرمې 12:00 شوې دي. پامیر ساحل نه د خبرونو لنډیز وو. د پاکستان حکومت د هیواد د اقتصادي او مالی وضعیت د سمولو په موخه د ګاډو او موبایل ټلیفونونو په ګډون د لسګونه قیمتي او غیر ضروري شیانو پر درآمد بندیز لګولې دي. حکومتي ویاندې مریم اورنګزیب پرون ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډه ویل، په دې کې د ځینو برقي سامانونو او آلاتو، شخصي وسلو، سینګارتوکو او د دروازو او کړکیو سامانونو په ګډون 8 شیان شامل دي. نوموړي وویل د دې اقدام موخه د ګرانۍ کنټرولول او د بهرنیو اسعارو د زیرمو خوندیتوب دی. مریم اورنګزیب دا وکړه چې د دې کار په نتیجه کې به پاکستان وکولی شي چې د یو کال په موده کې د شپږ اربا ډالرو زیرمې ولري. په تیرو شاوخوا دوه اونیو کې د روپیو ارزښت مسلسل د کمیدو په حال کې دی او پرون د بازار تر تړل کېدو پورې یو امریکایي ډالر په 200 روپیو خرڅېده. پښتون ژغورنې غورځنګ په حکومت غږ کړی دی چې سمدستي د په شمالي وزیرستان او شاوخوا سیمو کې د حملو مخه ونیسي. د غورځنګ غړو او ګڼو پلویانو پرون د بنو په جاني خېلو کې د اف سي سرتېري تر وژنې او په بکه خېلو کې د کالج د دوو استادانو په چاودنه کې د ژوبلېدو وروسته احتجاج وکړ او له حکومت یې وغوښتل چې د وسلوال پر ضد دې پرېکنده اقدام وکړي. انتظامیه د غورځنګ د مظاهرې په غبرګون څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې دا خبره تکرار کړې چې په شمالي وزیرستان او جاني خېلو کې د وسلوالو پر ضد ماتو ته دوام ورکړی دی او د سیمې امنیت ته ژمنه ده. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د افغانستان د ټلویزیونونو پر خزینه ویاندونو د مخ پټولو پر جبري کېدو انتقاد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان یو شمیر شخصي ټلویزیونونو تایید کړه چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چارواکو ورته ویلي چې ویاندویان دي خپرونې په پټ مخ وړاندې کړي. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تر نیوکو وروسته د خپل حکومت د اقدام دفاع کړې ده. او اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې روسي ځواکونو د هغه هیواد د دونباس سیمه په بشپړ ډول ویجاړه کړې ده. په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپل بریدونه زیات کړي دي. زلنسکي بیګانه وخت په ویډیوي وینا کې پر روسي ځواکونو دا تور هم پورې کړ چې هغوی چې څومره امکان لري هومره اوکراینیان وژني او په حملو کې زیانونه اړوي. مسکو د نوموړي د څرګندونو او تورونو په غبرګون څه نه دي ویلي. خبرونو لنډیز مول پامیر ساحل واوریدو. امریکای ولسمشر جو بایدن په ناتو سازمان د فنلند او سویډن د ورګډېدو کلک ملاتړ کړی دی. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې د دواړو هیوادونو له مشرانو سره د لیدو پر مهال ویل د هغوی د غوښتنې راپورټ کانګرس ته وړاندې کوي. دا تر هغې وروسته دا چې هلسینکی او سټاکهوم په هغه فوجي سازمان د ورګډېدو درخواست دایر کړ. روسیه او ترکیه په ناتو کې د هغو هیوادونو د ورګډېدو مخالفت کړی دی. اسدالله لودین د مشال رادیو د خبرونو د مرکزی څانګې راپورټ مهمه برخه دروروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل دا یو ویاړ و چې پرون د سویډن د صدر اعظم مګدالینا اندرسن او د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو هرکلی وکړ. بایدن ویلي له دغو مشرانو سره یې سپینه ماڼۍ کې د دوی د ارزښتناکې غوښتنې په تړاو خبرې کړي دي. هغه غوښتنه چې په ناتو سازمان کې د دغو پخوانیو بې پلوه هیوادونو د غړیتوب په اړه ده. بایدن د نړۍ په تر ټولو پیاوړي دفاعي سازمان ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ څرګند کړ. بایدن وویل دولت به نن د دغو هیوادونو د غوښتنې راپور خپل کانګرس ته وړاندې کړي او هغوی باید د ناتو سازمان پر اختیا تایید کړي. بایدن وویل فنلند او سویډن د ناتو د غړیتوب ټولې اړتیاوې پوره کړي او په خبره یې له ناتو سره د اروپا د شمال د دغو هیوادونو یو ځای کېدل به د متحدانو امنیت لا ټینګ کړي. سویډن او فنلند د ناتو په سازمان کې د غړیتوب له رسمي غوښتنې مخکې ویلي دوی پر اوکراین د روسیې یرغل اړ کړل چې په دغه پوځي سازمان کې داخل شي. بل ورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د اروپا په ختیځ کې د ناتو پراختیا ته اندېښمن دی او هغه پر اوکراین د جګړې توجیه هم پر دې کړې چې ګواکې ناتو ته نږدې کېده. فنلند هم لکه اوکراین له روسیې سره د ځمکې اوږده پوله لري او سویډن بیا له روسیې سره سمندري سرحد لري. د روسي ولسمشر ویلي ناتو سازمان باید پراخ نشي، خو د امریکا ولسمشر په جواب کې ویلي له ناتو سره یو ځای کیدونکو نوې هیوادونه هیڅ چاته ګواښ نه پیښوي. پر روسیې سربیره د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم له ناتو سره د فنلند او سویډن د یو ځای کېدو مخالفت کړی دی. د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو ویلي دای به د ترکیې له ولسمشر سره خبرې وکړي او هغوی ته به له خپله اړخه د امنیت ډاډ ورکړي. اردوغان سویډن او فنلند دواړه د ترهګرو ملاتړي هیوادونه بللي. د هغه اشاره د کردستان کارګر ګوند پی کی کی ملاتړ ته وچې په فعالیت بندیز لګېدلی دی.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال رادیو تاسې غوږی پختون اژغورن غورزنګ او ګڼو پلویان یې پرون د بنو په جاني خېلو کې د اف سي یو سرتیری د ورجني او په بکا خېلو کې په یو چاودنه کې د شمالي بلوچستان د یو کالج د دوو استادانو ژوبلېدو پر ضد مظاهره کړې ده. د مظاهرې ګډونوالو په خپلو ویناګانو کې پر حکومت ټینګار وکړ چې سمدستي دي د بریدونو د مخنیوي اقدامات وکړي. حکومت د غورزنګ د غړو د انتقادونو او د پرونی مظاهرې په جواب کې سندي ویلي، خو تر دې مخکې دا خبره تکرار کړې چې په شمالي وزیرستان او جانیخیلو کې د عملیاتو ته دوام ورکړی دی. اخوا د جانیخیلو پولیس وایي د اف سي سرتیری په چوټۍ کلی ته تللی وو او چې وسلوالو تیره ورځ د کور مخې ته ویشت. تر دې مخکې پرون سهار د میرعلي د کالج دوه ښوونکي په خپل ګاډي کې روان ول چې په بکاخیلو کې په چاودنه کې ژوبل شول. پښتون ژغورن غورزنګ وایي وسلوالو د ښوونکو په ګاډي پورې مقناطیسي بم نښلولی وو، خو د بنو د پولیسو یو چارواکي پر مشارډو ته ویلي ول چې د شیر علي وزیر او انور خان دواړه ګاډي دا بخنه غواړم انور خان داوړ ګاډي د سړک غاړې بمي چاودنې ښکار شوې دي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورت کې وو.
د جانی خیل پانی سچو سید رحمان او ځای خلکو په وینا د مئی په نونسمه بچا کی اوسیدون کې عمر حیات چې اف سی کې ملازم وو په رخصتی راغلی وو. وسلوالو د کورمخه ته په ډزو و وژلو. د پولیسو په وینا د نامعلوم زید مقدمه دایره شوه. د جانی خیلو بنو او شمالي وزیرستان پښتون ژغورن غورزنګړو تیر ماشام د برید او شمالي وزیرستان میرعلي ډیګری کالج دوه خونکو په بامی برید کې ژوبلې دو زید بنو کلاریون وکړ. د پښتون ژغورن غورزنګ شمالي وزیرستان کوارډینیټر اید رحمان وزیر د لاریون پر مهال وویل چې د میرعلي کالج پروفیسر ګاډی ته په کالج کې بم نصب شوه. بکا خلو کې ور وچاو دی دو
پسراوري کالج ته کسون نه وځي اشرالی په ګاډي پر مګنټ بم شخوي بیا پولیس رودري می تا ځخ کوچه تی چرونه وځه بم شخ شوی دی. آیا میز دا پښتنه کی چې دمر زره ور خلک ټوکتي چې په فاوج روتیر شول په کالج په سکورټی ګارد نه وتل چې پروفیسور په موټر پر بم خیاس.
د پښتون ژغورن غورزنګ جانی خیلو غړی لطیف وزیری وویل چې د دوی لسیزونه په جنگ کې سوځېدلې نن هم د جنگ او تشدد نه خلاص نه دي.
شل کله مخکې چې کله و د خورته یا بدن میرو وړله د دې مش کوم هغه مشرون هغه افسرون چې اپا کیسه په دل هغه یې ټارګټ کړل هغه خلک دوله تر اوسه په میشي مسلط کو. نن یو ځل بیا د نوی جنگ آغاز شوی دی. نن غو بجانی خیل کې بل ټارګټ کیلینګ وشو د څو کله نه میش لګیای د مل سکیم وخت درون دی میسولینا و تکو سناتیا ور تکو چې دا پردای جنگ
په جانی خیلو کې د نوړاندې هم وسلوالو دوه د اف سی اهلکاران چې په رخصتی راغلي ول په هدفي برید کې وژلي ول او هم د پولیسو دوه ځایي سرتیری هم چې جانی خیلو ته په رخصتی راغلي ول وسلوالو په هدفي برید کې وژلي ول. تیر کال د غلطه په هدفي بریدونو کې وژل شو زید جانی خیلو د مارچ او جون په میاشتو کې اته ورځې او بیا اته ویش ورځې پر لتونه کړی ول. بل طرف حکومت او فوج هم په وار وارې داوې کړي چې سیمه کې امن پر ځای کړي او د پاتې وسلوالو زید یې مخصوص عملیات هم دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کال کې ندی حل شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل کیږي.
دا نوی پل او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلافرای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریضا به غاره دا لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد وي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک پنسې پورته کړي وي، کلاشن کوف راډې ساچولی، د دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کوم امن زمونږ و هغه واپس راغلی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درېنیمې او د زیارت په ورځ د سهار په لس نیمې بجې اورېدای شئ.
مشال اوریدو تاسو غوږی، په افغانستان کې د ټلویزیونونو پر خزینه ویاند ویانو د مخ پټولو جبر کېدو ته خبرګرونه خبرخ شوې دي. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د خزو د سانګې مشري حیدربار پرون ویل چې له عامه ژونده د خزو لری کولو لپاره د طالبانو کمپاین په چټکۍ روان دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون یو شمېر ټلویزیونونو تایید کړه چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن منکر وزارت چارواکو ورته ویلي دي چې ویاند ویانې باید په پټ مخ خپرونې وړاندې کړي. یو شمېر خبریالانو د طالبانو پر دې اقدام انتقاد کړی دی. د طالبانو وین زبیح الله مجاهد د حکومتي امر دفاع کوي. نور تفصیل د اسدالله لودین په دې رپورټ کې و.
په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي ټلویزیونونو ویاندویانې پرون د لومړي ځل لپاره داسې راڅرګندې شوې چې پر پوړنې سربیره یې خوله او پوزه هم په ماسک یا نقاب باندې پټ کړي وو. د دغو ټلویزیونونو مسؤلانو ویلي طالبانو په شفاهي ډول ورته ویلي چې ویاندویانې یې باید د خپرونو پر مهال له سترګو پرته نور مخ پټ وساتي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د پریکړې پراخ غبرګونونه هم پارولی دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مسؤولې او د افغانستان لپاره د دغه سازمان پخوانی څېړونکي حیدربار په همدې تړاو خپل ټویټ کې لیکلي له عامه ژونده د ښځو د لرې کولو لپاره د طالبانو کمپاین په چټکۍ مخته روان دی. د افغانستان د بشري حقونو پخوانی مشر شهرزاد اکبر هم پر طالبانو نیوکه کړې او ویلي دي د شرم ځای دی چې نیم افغانان وږي ویده کیږي، هر ورځ له چاودنو وژنو او ځانوژنو نه رانځوړي، نړۍ ته مو د ګدایۍ لاس اوږد کړی دی، خو د حاکمانو لومړیتوب زموږ پر مخ ویښتو او د ټیکري پر رنګ د محدودیتونو لګول دي. له پرون راهیسې داسې غبرګونونه ډېر تر سترګو کیږي، خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې د دغې پریکړې ننګه وکړه.
زموږ هیله دا ده چې ټول افغانان او خویندې مراعت کړي. یو دینی امر دی، داسې امر دی چې د دوی او کورنیو له عفت او عزت سره یې مرسته کوي. دا کوم ګواښ نه دی. تاسو خبر یاست چې څه موده مخکې د کورونا وبا له کبله خلک مجبور و چې ماسک بند کړي. اوس که دینی امر هم همداسې وي، ستونزه یې څه ده؟
اگر امر دینی هم شي یک چیزی باشه باز چه میشه؟
خو خبریالان امینه وردګ او عابده سپوږمۍ بیا د ښاغلي مجاهد خبرې قانع کوونکې نه بولي.
د مجاهد دا خبره سراسر غلطه ده. مخکې هم چې کورونا وایروس و په رسنیو کې نطقانو په آزاد مخ باندې پرته د کوم ماسک نه خپل رسنیز فعالیت مخته وړلو. دوی اصلا د ښځو د حضور سره ستونزه لري.
په اسلام کې د ښځې لاسونه پښې او مخ عورت کې نه دي شامل. زما په فکر دا هسې یوه بهانه ده چې ښځې ورو ورو له صحنې لرې کړای شي. دوی د واضح یو فرمان کې وویل چې ټولې ښځې د پر کور کښېني، ښځې د کار نه کوي، ښځې د زده کړې نه کوي، ښځې د هېڅ څه شي حق نه لري، حتی ښځې د ژوند حق نه لري.
طالبانو بیا له دې وړاندې د حجاب موضوع کورنۍ اسلامي او دودیزه بللې ده او ویلي دي چې بهرانیان باید دې ډول چارو کې مداخله ونه کړي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3 نیمه او د شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
په خوست ولایت کې له روغتیایي ادارو څخه تازه فارغانو غوښتنه کړې ده چې په حکومتي او شخصي ادارو کې دی ورته د کار موقع برابر شي. دوی پرون د فراغت غونډې پر مهال مشال رتویل سمدستي کار ته اړتیا لري چې د ټولنې خدمت وکړي. د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د ځوانانو لپاره د کار موندلو په لټه کې دي. دوی زیاتوي چې هڅه کوي په روغتونونو او کلینیکونو کې وړ کسان په کار وګماري. د تیر کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې اقتصاد خورا خراب شوی دی چې له وجې ګڼ کسان له دندو بې برخې شوي دي. تفصیل د نجیب الله خیل په دې رپورټ کې ورو.
په خوست کې د لوړو او نیمه لوړو زده کړو د مؤسساتو او انسټیټیوټونو فارغان غوښتنه کوي چې دوی ته د خپلو مسلکونو کې د کار او خدمت کولو زمینه برابره شي. فارغانو یادې غوښتنې په دې ولایت کې د النور په نوم د یو خصوصي روغتیایي انسټیټیوټ څخه د فراغت په پار د جوړې شوې غونډې په څنډه کې مشال راډیو ته وکړي. د فارماسۍ څانګې فارغ ممتاز باوري د عامې روغتیا ریاست او د دې برخې د نورو مرستندویو بنسټونو غوښتل چې روغتیایي مرکزونو ته د دوی د جذب په برخه کې همکاري وکړي.
هیله کوم چې موږ ته ها محصلین چې پاره شوی دي کاری زمينه برابر کی ترسو دې محصلین څخه سما استفاده وکړي او سما ګټه واخلي.
د النور انسټیټیوټ مشر محمد اکبر نوري وایي محصلانو ته د زده کړو پر مهال د نظری زده کړو په خوا کې په بیلابیلو روغتونونو او کلینیکونو کې د عملی زده کړو زمينه هم برابر شي وي.
یو سلو شپږ نوي تنو ورونه او خویندو د فراغ سندونه ترلاسه کړل چې له جملې شپږ وی خوندي وي. دوی د خوست په مختلفو کلینیکونو کې د نظری زده کړو ترڅنګ عملی زده کړو ترلاسه کړي چې نن ورځې په ډیرو ویاړ او خوښۍ سره ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې کوو.
د دې ترڅنګ د انسټیټیوټ خزانه فارغانی وایي اوس مهال دوی ته د زده کړو شرایط سخت شوي دي. د قابلګۍ د برخې فارغ محبوبه له چارواکو غوښتنه وکړه چې د ښځو د زده کړو او کار په مخ کې پراته خنډونه لري کړي.
چیرې په سختۍ خپلې زده کړې پر مخ بېتلې او د ولایت ټولو مشرانو څخه هیله کوو چې زموږ خویندو ته زیاتې پر مخ تللې او زمینې برابرې کړي چې دی درسونه او زده کړې وکړي.
فارغان په دې ورستیو کې پر ښځو باندې وضع شوي محدودیتونو ته اندېښمنې دي. وایي د خوست په شان د افغانستان ډېری اطرافي سیمې له پخوا حتی د برقې حجاب کوي، خو بیا هم تر اوسه د دوی په مخ کې ښوونځي تړلي دي. د یاد طبي انسټیټیوټ یوه بله فارغه رشیده وایي
چې په واسطه زموږ ښوونځی تړلی دي، نو له دوی نه مې هیله همدغه ده چې د دوی طرحه به نوره بشپړه شوې وي. یعنی دوی ته د خپل مکتبونه خلاص کړي چې دوی ته د زده کړې اجازه ورکړي. وخت چې سره زر دی ولې زموږ وخت دی ضایع کوي؟ همدغه علت دی چې زموږ خویندې د څو میاشتې د درسونو لاره پاتې شوې.
بل لوري ته د خوست سیمه ییز چارواکي وایي دوی ځوانو کدرونو لپاره د کارموندنو په لټه کې دي. د ولایت مقام د مطبوعاتو او عامه اړیکو مسؤل مولوي اختر محمد اکرم وویل
په ټوله کې د افغانستان اسلامي امارت په ځنګړي توګه د خوست ولایتي اداره د ځوانو کادرونو لپاره د کاري فرصتونو د پیدا کولو په لټه کې ده. زموږ ټوله هڅه دا ده چې د روغتیا په سکتور کې داسې کادرونو ته د کار زمینې برابرې کړو چې هغوی وړتیاوې ولري او خلکو ته ښه خدمتونه وړاندې کولای شي.
په خوست کې هر کال له شیخ زاید پانتون په دې ولایت کې د لوړو زده کړو له څو مؤسساتو او د نیمه لوړو زده کړو له انسټیټیوټونو څخه زرګونه کسان فارغېږي چې په دې کې لږ شمېر کسان دایمي کار او بوختیا پیدا کوي. خود فارغانو ډېره برخه بې کاره پاتې کیږي او آزاد کسبونو ته مخه کوي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو نور له سوا یو درشم دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
مشرلو ته تاسې اغواګي د خیبر پختونخوا د بلدیاتی ادارو وزارت او د جرمنی د نړیوال پرمختګ ادارې جی آی زیډ د مئی پر 19 په سواد کې یو غونډه جوړه کړې وه چې پکې پوهانو د ولسی مسلو د هواری او د پرمختیایي چارو پر ترسره کولو خبرې وکړې غونډې ته د بلدیاتي ادارو د نوو منتخبو چارواکو ترڅنګ ولسی وګړي هم وربلل شوي ول. په منګور کې د غونډې ګډونوالو مشالو ته ویل د خپل حقوقو او د کار په اړه ګټور معلومات ترلاسه کړل. نور د نیاز احمد خان په دې رپورت کې وو.
سوات منګور کې د میونسپل کمیټې په حال کې جوړ کړی شي غونډه کې شریک منتخب شوی بلدیاتي نمائندګانو او عام ولستا پوهانو ویل چې د پاکستان پاین کې د یو سل سلویخت الف تر سوري لاندې مقامي نمائندګان ټاکل او هغوی ته انتظامی سیاسي او مالی اختیار ورکول دي. په دغه لړ کې کال 2019 کې صوبای حکومت بلدیاتي نظام کې بدلون منظوري او د هغې تر سوري لاندې ټاکنې شوي. سیمینار ته د جرمني حکومت ادارې جی آی زیډ ریجنل مشر عنایت علی شاه ویل
په ټوله دنیا کې د ترقی لپاره یا د پرمختګ لپاره په ټوله دنیا کې کم ماهرین چې دي هغه په دې خبره باندې متفق دي تر څو پورې د خلکو رائے په یو ترقیاته منصوبه کې شامل نه نو هغه ترقیاتی منصوبه کامیاب نشي کېدی. د خلکو د رائے معلومولو لپاره د خلکو رائے شاملولو لپاره داسې قسمه مواقع پر هم کول ډیر زیات ضروری دي. کمزې خلک خپل ادارې وتا سوالم تیو کې داغی اکاؤنٹیبلٹی مو کی یعنی مطلب دار چې تاسو څه کوي څنګه کوي او ولې کوي او سمره لکه تاسو سره بجټ ته هغه بجټ تاسو په موږ څنګه لګوي تاسو ذمہواری سره بطور سرکاري ادارو او ځنګ ذمہواری سره بطور عوام.
سیمینار کې د ضلع سوات مقامی حکومتونو سیکرټری امجد علی ویل چې د عام ولس هر قسمه مسلې او حکومتي خدمات ترلاسه کولو کې د بلدیاتي نمائندګانو اهم کردار دی او په کار ده چې عام خلک د خپلو منتخب شوي نمائندګانو سره په رابطه کې وي.
د ویلج کونسل او نیبرهود کونسل مطلب دا ده چې ستا په دهلیز باندې تا ته انصاف نو کدی انصاف خبرو کو نو دا یو ډیر ګران ټکی دی او یو لږ ډیر آسان دی. خدایغه مطلب دا ده چې د دی ویلج کونسل د نیبرهود کونسل دفتر په هر کوڅه کې په هر محله کې دی. چې دا څه سم مسلې نو دا چیرمانه صاحبان ممبران د څومره ناس دي په کار دا چې دوی سره راشي چې دا جوړو د دې ډایرکټ ویلج کونسل دفتر ته لیږي هغه دغه سره ریلیټډ یو کني د ناس دا معلوماتي دفتر دی د ته به د هر ډپارټمنټ پتی د به هغه ته بیا لا رسیدل.
سیمینار کې مقامي خلکو د سیمې مسلې هم وړاندې کړې. په دا اړه د فیض آباد یونین کونسل نو منتخب چیرمن ضیاء الحق وایي چې دوی د ولس سره د مسلو حل کول لوزونه کړي او دا به ورته حل کوي.
فلال خو زمونږ حل برداري نه شوی ان شاء الله چې حل برداري څنګه زمونږ وشي او کونسل زمونږ سٹارټ شي نو موږ به د عوام دا کم اواز چې دی د عوام چې دا کم مشکلات دي د اوبو مسائل دي زمونږ د صفائی مسائل دي نور چې کم دي وړي ټکا پکا مسائل دي یا د سکولونو یا د صحت په مت کې نو اب موږ خپل کونسل کې ان شاء الله جوتا او خپل می سره تحصیل چیرمن سره باغ شي ورکو او په هغه کونسل کې بعد هغه په حل کولو کوشش کوو ان شاء الله.
په ضلع سوات کې 200 او 14 ویلج او یونین کونسل دي چې پکې هم دومره خزي د هر یو یونین کونسل یا ویلج کونسل نه منتخب شوي. سیمینار کې شریکي د ملکانو نو محلي نمائنده کونکي بیگ اب شهاب رستا مشال ډېر ټول چې دې نظام کې د خزو مسلې حل کولو هم خه مقدمه
ډېر خزي په کورونه کې د سیناست دي هغه مطلب دا هغه سره ډېر ډیپلوماسي شته یارات شته هر سشته مطلب اغه ته د سیستم ستدغه دی نو زه غواړم چې موږ د دې خزو د اواز مخکې بوزو موږ د دې خزو د مسائل هم مخکې دغه کوی اواز د سړونو په دې کې د خزو او نور هم مطلب د لار او د سپایانو دی په اړه کې.
سیمینار کې ګډون کوونکی د منګوري فصل حمید وای چې عام ولست هم د مسلو حل کولو لار خودلو لپاره روزنه پکار ده.
زما په حساب تقریبا ماته نن چې کوم معلومات ما تلاش جو تقریبا کم اس کم یاره زما مطلب 30-40% ماته مزید په دې مطلب زیات مسائل په پتو ولا کې چې ارتن دي مطلب د ټي ام اس روز دي یا میونسپل کارپوریشن ستا وای کنه یا مطلب یا په دواز دواز د لیسونو مسله د خلکو د سون تکلیف ته کدی چې کولی کیږي مطلب زیات په راځي زیات خلکو نه و
د خیبر پختونخوا په ټوله صوبه کې په دوو مرحلو کې د مقامی حکومتونو لپاره د یونین کونسل او تحصیلونو په کچه ټاکنې شوي خو تر دې دمه دغه نمائندګانو ته ذمواري لا نه دي حواله شوي. حکومتي چارواکي وایي چې د جون په میاشت کې د بچک وړاندېکېد وروسته به دغه نمائندګان په رسمي توګه خپلې ذمواري ترسره کول شروع کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ. مشال ریډیو ته تاسو غوږی په خبر کې د پښتو لیک لوست د دوه دبلو او د یو کرا لیک دود په اړه دوه ورځنی غونډه وشوه. غونډې ته د خیبر پختونخوا، بلوچستان او افغانستان لیکوالان، شاعران او پوهان ورغلي ول. د مئی پر 13 د غونډې تر پای وروسته د پیښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر ډاکټر نصر الله جان وزیر مشر لته ویل ژبه هغه مهال پرمختګ کوي چې پکې لیک او لوست او همدا راز علم عام وي. د غونډې ګډونوالو ټینګار وکړ چې د پښتو ژبې د معیاري لیکلوس لپاره باید پراخې هڅې وشي. نور تفصیل د غلام غوس په دې رپورټ کې ورو.
په پښتون کلچر میوزیم کې د پښتو لیکلوست پرمختیایي او املایي ستونزو د سرخط لاندې دوه ورځنی سیمینار ترسره شو. د دغه سیمینار د اهدافو په اړه د پېښور پوهنتون د پښتو د څانګې ډایریکټر نصرالله خان وزیر مشال ریډیو ته وویل
چې نه پښتو عام کړل شي، پښتو خلکو ته ډېره ورسول شي، په لیک پاول سره د لوست پاول سره دا څلور جوز دي د یوې ژبې لپاره، پاغې کې ویل او اورېدل دا خو عام دي، په دې کې چاته ستونزه نشته. ستونزه چې دا هغه په لیک کې ده، یعنی چې ته په خپل څه ذهن او فکر کې یا څه د خپل ضمیر اظهار کول غواړي هغه لیک ته سپرل دي. دویم لوست دی، یعنی د علم د خورولو لپاره دغه دوا بنیادی شیان یو لیک دی یو لوست دی، دا بنیادی مهم دی. ژبه اعلی ترقی کولی شي چې په هغه کې د لیک او لوست ذرایعه او د هغې ستونزې حل کړی شي او ذرایعه عام کړل شي، او په ریاستي سطح باندې، په دولتي سطح باندې، په ولسي سطح باندې، په ادارو کې، په نورو ارزیونو کې چې چرته ضرورت وي دغه دوا عنصر په قوي توګه محسوس کړل شي او وده ورکړل شي.
د افغانستان د علومو د اکیډمۍ یو غړي ظاهر شکیب د سیمینار پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې په بر وطن کې پښتو ژبه سرکاري حیثیت لري او هغلته کې د پښتو د معیاري لیکدود په برخه کې ډیر کار شوی، خو په کار ده د دواړو وطنونو لیکوالان او د ژبې پوهان په یو معیاري لیکدود باندې متفق شي.
زه فکر کوم چې ژبه او دغه چې ده لهجه دا دوه بیل شیان دي، دا په خپل ځای باندې سم دي. د املایي وحدت لپاره په ټولو ژبو کې ډیر کار شوی دی، که موږ نورې د پرمختللې ژبې وګورو د دې لپاره ډیر زیات کار شوی دی. داسې بحثونه چې عدالت کېږي یا په باړه ګلۍ کې کېږي یا بر کېږي یا لر کېږي، دا بحثونه د املایي وحدت لپاره ډیر مهم دي. دې کې ستونزې په نښه کېږي، په دې کې زمونږ د ژبو نږدېوالی په نښه کېږي، د لهجو بحثونه رامطرح کېږي، د ویونو او د کلمو بحثونه رامطرح کېږي. دغه بحثونه د پښتو ژبې د مختګ د پاره فکر کوم چې دا ډیر مهم بحثونه دي. خو کومه داسې بحثونه ونه لرو نو موږ بسل کاله بعد ما یاري جبه ونه لرو.
خو د پښتونخوا وطن لیکوالان او پوهان په دې نظر دي چې د باړګلۍ په کانفرنس کې شي د لر او بر وطن جګ پوهان په کومه املا سلا شوی وو په کار ده هغه د پښتو معیاري لیک دود وګرځولی شي. د نوخار یو لیکوال او په بیلابیلو سکولونو کې د پښتو ژبې یو پخوانی استاد فرهاد محمد په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
پښتو اکیډمي په کال 1990 کې په باړګلۍ کې یو اجتماع رابللې وه او د پښتو د املا په باره کې هلته کې ځینې فیصلې کړې وې، او هغه فیصلې د باړګلۍ د 1900 فیصلو په نوم باندې بیا شایع کړې شوې وې. دا باندې وخت په وخت بیا ورکشاپونه هم شوي وو چې په دغه املا کې مونږ څه کمی یا څه سقم پاتې وې چې هغه لرې کړو. موجوده دا نن او یا پرون په 1900 و 1900 چې دا کوم پښتو کې کوم سیمینار دوه ورځنی منعقد کړی دی، نو د دې غرض هم دغه دی چې زمونږ دا املایي وحدت دا برقرار پاتې شي، او که په دې کې څه کمی وي چې هغه کمی مونږ پوره کړو.
په سیمینار کې د پښتو ژبې د پوهانو، لیکوالانو او شاعرانو ترڅنګ زده کوونکو هم برخه واغیستله. د عبدالولي خان پوهنتون نه دې غونډې ته راغلي یوې زده کوونکي مشال ریډیو ته وویل
زمانو سبا ګل زبیر دی او د ایم فیل سکالر یم. په یو کور کې یو قسم خلک اوسیږي، کله هغه کې بل څوک انټر شونه دا هغه لهجه خو نشي ویل کنه. زمونږ لهجه سره لیکل هم بدل شوی دی، زمونږ لهجه دومره هاوی شوی دی چې هغه په لیک لوس کې راغلی دی. نو دې له ها سره مونږ په کار دی چې مونږ لیکل په یو املا کې راوړو، لکه مونږ که عام پښتو وایو نو مونږ به د یو بل نه جدا وایو، کو لیکل کو د یو بل نه جدا کو، خو که نصابی ژبه زمونږ یو شي نو الله به دا کار کوي چې
دغه سیمینار کې د پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان لیکوالانو، شاعرانو او د پښتو ژبې سره تړلي د تعلیمي ادارو او پوهنتونونو استادانو ګډون وکړو، او د پښتو ژبې د پرمختیایي ستونزو او لیکدود په اړه یې مقالې هم وړاندې کړې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو نو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور ولا گوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
اختیار
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نهه او په کابل کې 3 بجې